حقیقی دی توجه کړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. طالب چارواکی وای پرون شنبه د تورخمه او سپین بولدک لاری له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاری 3116 کسان چې 1500 اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول ایستلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله اکسپانه کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي. د قطر چارواکی وای حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته دیارلس اسرائیلي یرغمل او څلور تایلنډیان د سره سلیم نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په اتریش کې پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې څلور واړه سپرلۍ مړه شوې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوستغش ولایت کې نسکوره شوې ده او ځینې روسي چارواکي وایي چې اوکراین په لږ تر لږه 60 بی پیلوټ الوتکو مسکو او د روسیې ځینې نور شارونه په نخه کړی دي. د چارواکو په وینا د دغو الوتکو اکثره په هوایی مدافع سیستم وشتل شوی دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنوارم په یو بل او مورس کې د ونی له سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګورې چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان لې وی بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمندو جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د ونې د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځلی طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
درد مسکو در شرایان و منافقت او شیطانت دی چه در افغانستان در ولسونو در افغانستان در کومونو پا میانسکی و منافقت او شیطانت دی
نو رغمو دادی پر طولو بانی چه طول قومونا طول ملتونا باید سر یوسی یو قوی اجماع را منست دیسی.
در تلویزیونونو سوڑا و در یوتیوبرانو گرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول کاتن په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله داینده ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالف سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونده د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوې، خو د طالبانو لمنځ څوک پکې نه دی لیدل شوې. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولای. نوموړي طالبان یو پردې ډله بللی چې په وینا یې د ټوپک په زوري پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د 10000 قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړې دي. د خزو پاستازولې دی غونډې ته ورغلی فوزیه کوفي او شکریا بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډلوي مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانات او منافقات او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول امسای وادونو ټول کوپری او ټول خارجي وادونو دغه منافقات لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډي کولې، نو بنان کداسي یو طرفه قضاوتونه وسی، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لار ده نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کې دوه سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسكر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامی اډه بل طالبانو سره معامله وکي ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه واده د یو ساعت په اندازه لري پروت ده. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بلل، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ترامپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده چې ترامپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکا د خواص خورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندي به کې او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې، او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی د ترامپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري ځکه هغه دا محل مسؤل الجهت نه ده، او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا محل په نړیواله کچه د سفرونو لبندي سره مخ دي، خو دا څه ښکاری چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچه طالب چارواکي استي. تیرونه د طالبانو د ځوانانو موینه ورسره اپلاوه روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیرالله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیسته، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیسته و.
دی فورم بیلابل اډخونه او برخه لرلې، موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجال کې دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راخاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغه افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړې دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړیو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یو او بل ملاتړ وکړي. اول خبریالان او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته لیو سل و سل ویختل زنی چلنونو څخه وا بیا تدل شوی دی. اول خبریالان سره هم تیر کال یو سل اته د تاریخوالی په حساب چوی د دې اداري مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوی غواخلو او وهلو ټکولو یو سل اته پیښ هم ورته راغلی. یو شمیر نورو خبریالانو بیا ازادي رادیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بل خوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه ترو پر څه پدېر دی نه وای خسته اسناد نه ورکړم.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نور
نن نه ده نن مونږه معاف کړي سابانه پالیټ بم راوړم سش.
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثرې د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوا یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امرشن سوالات ته شګو شن چې نو از لحاظ رواني کم مشکل درن
زینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا ژوندۍ چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه عکاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازي ښکاری اخلاقي تورونه برملا کړي.
لانګ ټایم سپری فور مان اونلی یوز خوخه
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته ل دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زماله نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوې دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای د وی پی کی پاړه از غرده خبره نشي کولای بل په لو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دې د اوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وي دا د رسنیز اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا دی چې تر اوسه ایز ډول کړنلار د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلار جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري.
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکو کې رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیوالدي.
د افغانستان بلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دی او موږ پکې بلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړي چې شاوخوا شپږ وش ولایتونو کې موږ خبرونه چمتو کړي دي د هر ولایت په بلا بیل سیمو ولسوالیو کې او لنیک مرغه بدا وایم چې زمون د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي.
پر رسنیو د څار بنسټونه وای وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیز کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي.
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واغښت. دغه معترضان چې شمیرې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي. معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړې دي. د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړې پاکستان د مذاکراتو د لوبي ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړی ده. معترضان چې لوی او واړه ټول کورونه راوتلي، همدارس د کوټي او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپل شرطونو ترمنل کې دوی د نه خوریدو غواښ کړی دی. کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینه په ورته بندیز لګیدل. په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوی. د خدیجۃ الکبرى نندارتون ته ورټول شوی خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار، ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړه. په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشټون لامل تاوانونه وکړل. دا په داسې حال کې چې یو شمېر خزو د محدودیتونو او د لګو عایداتو لامل خپل غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده. او په داسې حال کې چې د طالبانو لراتک سره له افغانستان د مختلفو سکتورونو کادری پرسونل وتل، د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکی شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړې ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وای غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هارو پنځلس ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغه افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړي شي خپل ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بند کړي او د کانکور لارې هم اوس خزي د طب په شمول نور پونځیو ته نشي تللی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا د نور اهداف لپاره کوي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګه کوي کنټرول زیات کړي. راپور وايي د چین حکومت په وروستي کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو بي جوړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمایز چارواکي اسلامي معماری لکه د جماعتونو ګمبد او منارونه هم رنګي. خو په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه یواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام نشوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خاطر ورزي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې لدی بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي.
What did he say? They want money? Is that what they actually said?
Yeah.
They didn't say anything about my camera?
No.
تر طالبانو تور د چې د حکومت لراتلو وروسته هم ل خلکو ملواستیاوی غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلی ورن نه باسي او حتی رغنی زبرخه کې هم پر زینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک ل جګړې وروسته لا هم د خلکو پر وګو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند قیصار او جانخیر ولسوالیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پېښه تېره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ سوي دي نو دا خلک راټول
شوي اوسه غشتنه څه ده
موږ غشتنه دغه چې دا موږ شباب د مشران راټول سوي چې موږ دغه دی موږ مقامات ته ورسي چې موږ په وحيات راوسي دا خلک دا ولس ژغ واوري چې دا وسط څه مشکل پیښ شوی
څه وحشت شروع دي
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دي.
او په بل ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاري کې په تورې دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده. خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کېږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي رادیو ته د پکتیکا جاني خیل ولسوالۍ ل جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولای امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. د ازادي رادیو ل پرټونو معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځای طالب چارواکو د غصب بللې خو لانجت ری جوړه شوی. طالبانو د دغه دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي او نه د پلټنو څه ویلي. خو تیرونه د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لما سر معاملې د غاصب وکولای غوا ته غوږ نه
او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحه جارو کوي. فعلان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل تحقیر او د انساني حقوقو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واد نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوی دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستي او افغان ضد اقداماتو هیڅ پښتنه په جدي ډول نه ده کړې بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټل ورتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل خودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته راوړې و.
ساختار از فعلاً از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانان او ټوپکونه واړو ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي.
څور مرمۍ خوري
ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیز کولو کې مرسته کولای شي ننداري ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتونم د خپل ماسلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې د نندارتون ته هم لزګونه ماسلینو خپل جوړ کړي تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او ماسلینو په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکی بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو تربلې ونې مو په خدای سپارم. هر جمعه ماخام خپل اوم ورځ د ازادي رادیو لپاره ول سید شینواری سره مهیر وي.
راجل.